په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. و به ورچې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ دولس کسیز پلاوی ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. مخکې له دې چې د دې او ځینې نور موضوعاتو په اړه د خبرونې نور جزئیات په ډاګه کړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي که طالبان انتخاباتو ته نن هم چمتو شي، دوی ورته تیار دي. د هرات پاشتان بند پر پروژه بریچ شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د برما پوځ وخنده چې له مظاهره چانو سره ظلم زیاتی کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې بیغونډې ته وویل که طالبان هم دا سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي، دوی تیار دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرني سیاست لومړي توبونه او د هیواد د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې د اصلاحاتو په سیمینار کې ولسمشر غنی دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته خپل ځای ناستې ته د واک لیږد ته چمتو نه دی. په دې غونډه کې په بیلابیلو هیوادو کې افغان سفیران او ډیپلوماتانو هم د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته. تر دې غونډې مخکې ولسمشر غنی د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ نوې ودانۍ پرانیسته. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک ته دی پیش پاړه وویل
نن سهار درې بجې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې، چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان ناګرک دي.
پښتون بند ته هرات له شاره ختیځ لور ته نږدې شل کیلومتره لري په کرخ ولسوالۍ کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اوولس میلیونه ډالر لګښت شاځي چې تمه ده تر دریو میاشتو نورو په بند کې د اوبو د راغونډېدو چارې پیل شي. دا بند د پنځه څلوېښت میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به یې شاوخوا دیارلس زره هکتاره ځمکه خړوبه شي او دوه میګاواټه برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پلخمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید
دوه تنه مو شهیدان دي او شپږ نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو محصل دی او بل د موټر چلوونکی. په دې بریټ کې استادان ټپیان شوي دي. حکومت ویلي دي چې دا کار د طالبانو دی. طالبانو ویلي دي چې دوی دا حمله نه ده کړې. د هرات پخوانی ښاروال غلام حضرت مشفق او د دې ښاروالي شپږ نور کارکوونکي د پنځه اویا زره امریکایي ډالرو د رشوت په تور په نقدي جزا او بند محکوم شول. د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې محاکمه پرون د تورونو کسانو په حضور کې جوړه شوه. د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې غلام دستګیر مشفق او د هرات ښاروالي د پراختیا او بازار موندنې پخوانی عامر خالد عمر په پنځه کاله او یو میاشت تنفیزي بند او څلور تنه نور په درې کاله بند او نقدي جرمې محکوم کړل. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. لومړۍ یوه یې سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه یوه د شنبې په ورځ ده. دا درې سره لوبې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوې ټیسټ لوبې وشوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي شوې. د امریکا متحد ایالاتونو د برما پوځ تورن کړ چې له سوله ییزو مظاهره چانو سره یې وحشیانه چلند کړی دی او ډېر کسان له ینګون ښاره د امنیتي ځواکونو د بد چلند له امله وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په توکیو کې د برما پوځ دوې ورځې وروسته تر دې وغنده چې له اعتراض کوونکو سره د امنیتي ځواکونو د اخو ډپ پر مهال لږ تر لږه څلور اویا کسان ووژل شول. ښاغلی بلینکن وویل په برما کې پوځ غواړي چې د ډیموکراتیکو انتخاباتو نتیجه بدله کړي او په ظالمانه ډول سوله ییز مظاهره چان وځپي. په برما کې د تیرې میاشتې په پیل کې پوځ د هیواد مشر آنګ سان سو چی ونیوله. حکومت یې ړنګ کړ او له هغه وخت راهیسې په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي. اعتراض کوونکي د آنګ سان سو چی د خوشې کېدو او ډیموکراتیک حکومت ته د واک د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د استرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو غوښتې دي چې د کورونا وایروس پر ضد د بریتانیا او سویډن دغه ګډ جوړ کړی واکسین ونه دروي. د روغتیا د نړیوال سازمان په باور داسې هیڅ نښې نشته چې د وینې غوټه کیدل دي له اسرازنیکا واکسین سره ارتباط ولري. یو شمېر لویو اروپایي هیوادو جرمني، فرانسې او ایټالیا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه واکسین ورکړه به وځنډوي. پرتګال، اسپانیا، لیتویا او سلوانیا هم بیا له دغو هیوادو سره یو ځای شول. تر دې مخکې آلند، بلغاریا، آیرلند، ډنمارک او ناروې د اسرازنیکا واکسین درولی وو. د ارمنستان ځواکونه نن پراخ پوځي تمرینات ترسره کوي. تر دې یوه ورځ مخکې آذربایجان ته زرګونو پوځیانو په ګډون څلور ورځني تمرینات سرته ورسول. د ارمنستان د دفاع وزارت مرستیال ارمان سرګسیان وویل وروسته تر دې چې تېر منی ارمنستان په ناګورنو قرباغ سیمه کې له آذربایجان څخه ماتې وخوړه، دا د دغه هیواد لومړی مهم پوځي تمرینات دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي دا تمرینات به تر شنبې دوام وکړي او پکې به 1500 عسکر، نږدې 100 ټانکونه او زرهدار ګاډي، یو شمېر الوتکې، دافع هوا او توپخانې نه کار واخیستل شي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ 12 کسیز پلاوی ګډون وکړي. دا غونډه بل سبا جوړیږي. موسکو د دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي. یوې خپله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده، او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په دې اړه مو د چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال بیا بل څه وایي.
د امنیتی تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو.
د بلخ چارواکي وایي د نوروز د جشن لپاره ښه ترتیبات نیولي او دا ځل چې نوې پیړۍ هم بدلیږي دغه جشن په شاندارو مراسمو سره لمانځي.
انشاءالله سکال به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي او د غرض د کوړیا چار تفریحي خبرونه مه هېروئ. د ښځو په خبرونه کې مو پر دې خبرې کړي چې ولې د یو شمېر کورنۍ نارینه غړي چې د نجلۍ لپاره د رایې باري یا مرکې لپاره ورزي ورسره ناسم چلند کیږي.
زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کمواله دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید ضد استرازینیکا واکسین په اړه بحث کوي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې روانو هڅو موضوع ته. د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ 12 کسیز پلاوی ګډون وکړي. د افغانستان د مرکزي پلاوی یو غړي ویلي دی پلاوی کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسي جرګې رئیس، د یو شمېر ګوندونو مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوی یو شمېر غړي شامل دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی به سبا یعنی د چهارشنبې په ورځ موسکو ته لاړ شي. ټاکل شوی بل سبا د پنجشنبې په ورځ دغه غونډه په موسکو کې جوړه شي. په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري، د دې ډلې مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي. په دې غونډه کې به د روسیې، چین او پاکستان پر اساس سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. نور به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
افغانستان د مرکزي پلاوی یو غنی د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو سره د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوی نوم لا شریک کړ. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د جمهور رئیس غنی مخکنی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم، د جمهوري ریاست پخوانی دویم مرستیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي ګلمشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان د مرکزي پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکزي پلاوی غړي نادر نادری، حبیبه سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار حقیقتاً دي چې کمه د مسکو غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي یو لوړ پوړی پلاوی به سبا د چهارشنبې په ورځ د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ مسکو ته ولاړ شي. د شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی رسنیو ته په ایګلی پیغام کې ویلي یو شمیر سیاسیونو پرته به د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی په یو دریز د غونډې ته ورشي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده ایالاتو په استازولۍ به د مسکو غونډه کې زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیالی جیلینیا پورټر د مارچ په 15مه دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه وبلله. هغې زیاته کړه دوی له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت دي چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی شي او د دې بهیر دوام لپاره د دوی هڅې روانې دي. د مسکو غونډه داسې مال جوړیږي چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د ګړندي کولو لپاره د سیمې او نړۍ اجماع مهمه بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د همدې اجماع د پیاوړتیا لپاره په ټکي کې د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي. پرته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د چهشنبې په ورځ په یوه خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې د غونډو هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې په روسیا او ترکیه کې د افغانستان د سولې خبرو کېدل د قطر په روسیې بدیل نه بلکې د هغې بهیر بشپړوونکی دی. د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. د دې غونډې موخه د افغانستان د سولې خبرو چټکتیا، د تاوتریخوالي پای ته رسېدل او یوې معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کېدل بلل شوي دي. د مسکو غونډه روسیې، امریکا، چین او پاکستان تر منځ کېږي، خو د طالبانو په ګډون افغان حکومت او یو شمېر سیاسیون هم وربلل شوي دي. طالبان هم ویلي د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ به یو لسکتیز پلاوی دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه څه چې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره مطرح شوي د افغانستان د سولې لپاره نوې طرحه ده. هغه څه چې د افغانستان د اوسني حکومت پر ځای یو موقت حکومت هم رامنځته کېدای شي. خو تازه جمهور رئیس غني د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې یوه غونډه کې ویلي چې که طالبان ټاکنو ته چمتو وي دی حاضر ده چې سبا ټاکنې وشي، خو د ټاکنو پرته به خپل ځای بل کس ته پرې نه ږدي. یوازې له دې لارې چې ټاکنې وشي او د یو مشروع او سیاسي لارې واک ولېږدول شي.
بلی مننه کور ودان. بیا هم د مسکو کې د کیدونکو غونډې په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ملي مصالحه اهلی شورا په مسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. په دې غونډه کې لکه څنګه چې مخکې واوریدل د افغانستان د دولت د پلاوی مشر به عبدالله کوي او د طالبانو له لوري هم د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوي. په پام کې ده د مسکو غونډه بل سبا د پنځشنبه په ورځ جوړ شي. صالح محمد صالح د مسکو د غونډې په اړه په روسیه کې لمیشت افغان تحلیلګر شیر حسن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د مسکو دغه کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې د پروسې له چټکې دو سره مرسته وکړي.
د مسکو ناسته هم یو مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین ترڅنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوی ده. طالبان به هم خپل دریځ مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریځونه سره ووایي، سره شریک به کی او د دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې په افغانستان کې د توریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتي وي. که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سیو بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې سیانو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پېړۍ.
ځینې باورونه دا دي چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی. ما د خدای د پاره یاد د لنه رحمان بابا خو ډیر خو ویل دي روسیا په امنیت په دغه کې دلچسپی لري چې د امنیت او ساتي لم مخدره توکو څخه ځان وساتي د بل په نه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفات باندې خپل سیاسي شتون څرګند کی او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري که روسیا تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه فکر کوم د دوی هغه نړیوال پرستیژ ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دومې د نړیوال پرستیژ خبره ده
په روسیا کې میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسنو چې په موسکو کې د کیدونکو غونډې په اړه خپل نظر را سره شریکو
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه د بشري حقونو د مدافعانو او مدني فعالانو د امنیتي ګواښونو د کمولو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. د سازمان نن په یوه خبر کړي راپور کې دغه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي لا هم په افغانستان کې د بشر د حقونو مدافعان او مدني فعالان له امنیتي لویو ستونزو سره مخ دي او د افغانستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د خوندیتوب لپاره اقدام وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه سازمان نن د مارچ میاشتې په 14مه نیټه یو دزاره پور خبر کړی او پکې ویلي دي چې افغان حکومت تر اوسه د بشري حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. په دغه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې ورځ بلې ته د بشر د حقونو د مدافعینو او د مدني فعالانو نوې امنیتي ستونزې زیاتې او سختېږي. بخښنې نړیوال سازمان په خبره درې میاشتې وړاندې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو فرمان لمخې چې د بشر د حقونو د ساتلو په برخه کې چې کوم کمیسیون جوړ شوی تر اوسه یې کومه لاسته راوړنه نشته او دوی دغه کمیسیون تش په نوم یاد کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې نیوکه شوې چې تر اوسه د دغو افغان فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د حکومت له لورې کومه ځانګړې ستراتیژي نه ده جوړه شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق اریان د دغه سازمان د راپور په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی لاګواک سره مخ د افغان فعالانو لپاره ځنګړي امنیتی پلانونه لري.
کورنیو چارو وزارت مخکې له مخکې د ټولو زمونږ هیوادوال او یا په ځانګړې توګه د بشر د حقونو مدافعینو او مدني فعالانو د خوندیتوب په خاطر باندې اقدامات ترسره کړي دي. که چیرې جدي ګواښ هغوی ته متوجه اوسېږي، مونږ د هغوی د اقدامات په خاطر باندې یا تدابیر په خاطر باندې هغوی د مشورې په اساس د بل اړخ نه مونږ د جګړې په حالت کې یو او په دغه حالت کې هم مونږ کوښښونه دا
د اندېښنې په داسې مهال مطرح کېږي چې په وروستیو پنځو میاشتو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان، دیني علما او یو شمېر دولتي کارکوونکي ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی هم یو له دغو قربانیانو و. نوموړی د تېر زېږدیز کال د نومبر په 14مه نېټه په هلمند کې د مقناطیسي ماین په یوې چاودنه کې ووژل شو. افغان حکومت تل د دغو وژنو پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو بیا دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د بشر د حقونو څار نړیوال سازمان هم د افغانستان د اوسني امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د افغان حکومت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. په استرالیا کې د دغه سازمان د رهبری بورډ غړي ماهر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو خلکو خوندیتوب پر منتخب حکومت د دوی حق دی او باید افغان حکومت ورته پام وکړي.
دوی سره لدې چې ډېرې کمیانې او کاستیانې لري چې د دغو خلکو هغه ژوند ته جدي د ژوند ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو داسې جامعه ولرو چې په هغې کې د بشر د حقونو مدافعین، مدني فعالان، ژورنالستان ټول خوندی ژوند ولري او د دې باعث وګرځيږي چې د نورو ناخوالو مخنیوي وکړي او د دولت په هغو فعالیتونو باندې کره کتنه ولري.
خو د ولسمشر د ویاند مرستیال د وخان مینپال د دغو نیوکو او انتقادونو په ځواب کې وایي افغان حکومت د هر افغان وګړي د امنیت د خوندیتوب مسؤل دی او په دې اړه اقدامات شوي دي.
افغانستان د هر وګړي مسؤلیت هغه د ځان او مال ساتنه ده. د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی په ځانګړې توګه د بشري حقونو د فعالینو مدني فعالینو او رسنیو د امنیتي تړون یو هدف هم همدا دی چې موږ څنګه په کابل او په ولایتونو کې دغه فعالین وساتو. د دې لپاره چې دي اقدامات شوي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تیر سپتمبر له 12 نیټې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې، تر دې دمه د هدفي وژنو په لړ کې 12 د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخ کې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درکس د سپیپ سر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امونه خان یو قوي پوز نه درلو
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
ترازون کوچو ورځو دیار لسونه نه ویوم هجری المریض کال ختمیږي او سره سم 15 هجری المریض پیړی هم پیلېږي. د ازادي رادیو ځان غړي خبرونه د نوی پیړۍ د پیلېدو په مناسبت مهیروي. د هر مریض کال له پیل سره سم په بلخ کې د نوروز له مشهور جشن څخه لمانځنه کیږي. تیر کال د کورونا وبا په دلیل په بلخ کې نوروز جشن ترسره نه شو. اوس د بلخ ځایي چارواکي وایي چې 14 مریض کال به د نوروز جشن په شاندارو مراسمو ولمانځي. جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د 1109 نیم لمریز کال ختمېدو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د بلخ ځایي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. تیر کال د کورونا ویروس د شیوع په دلیل د نوروز جشن په بلخ کې ترسره نه شو. خو اوس د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال عطا محمد سهو ازادي راډیو ته ویلي چې د 14 لمریز کال د نوروز جشن به د کورنۍ او بهرنی میلمنو په ګډون ولمانځل شي.
فرهنګي کمیټه چې د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري د خپل کارونه بشپړ کړي دي. د ښار د واټونو لپاره ځانګړي شعارونه او د ښار د تزئین لپاره په خپله برخه کې اقدامات کړي دي. د مطبوعاتو د تنظیم او د خبري پوشش لپاره خپل ترتیبات نیولي دي. نو انشاءالله سکال به لکه د نورو کلونو په شان د نورو جشن په خیر شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
د ساهو په خبره چې د راتلونکي نوروز په جشن کې به څه باندې 6500 کسان ګډون وکړي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې حضرت علي ته د منسوب زیارت څلور لوري په څراغونو پوښل شوي او د زیارت د اطرافو ګلدانونه هم نوي شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون 4000 ځواکونه توظیف شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې سر له اوسه د مزار کابل، مزار جوزجان په لویو لارو او همدارس د نننه په مزار شریف ښار کې د امنیتي ځواکونو ثابت او سیارې ګزمې پیل شوي. هغه زیاته کړه
ما هر روزی که بس سال نو نزدیک میشه ما تدابیر ما ویژه‌تر و بهترتر میشه. قطعات ما قطعات 88 امنیامه قطعات خاص پلیس اینا همه به شکل ویژه آماده رزرو هستند.
هغه کسان چې د 14 لمریز کال د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو راغلي هم په مزار شریف کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کوي. درشکلان احمد فیصل قاسمی د هرات ولایت د گزاري ولسوالۍ اوسیدونکو دی. هغه داسې وویل
په بلخ ولایت کې د نوي کال په شپو ورځو کې باید امنیتي تدابیر ډیر زیات شي، ځکه چې د ټول ولایتونه بلخ ولایت ته د نوروز یا د نوي کال منزل لپاره خلک راځي. نو نه باید چې د کوم امنیتی ستونزو سره مخامخ شیدوی.
نوروز د نوی کال د لومړۍ ورځې د رسیدو په پلمه د خوښیو د لمانځلو جشن دی چې له پخوا زمانو په میراث پاتې دی او هر کال د پسرلی په لومړی ورځ حضرت علی ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره پیلیږي او بیا تر څلوېښتو ورځو دوام کوي.
د لشکرګاشر او جن نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین
وایي په خپل ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
پروفسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ولې په افغانستان کې د یو شمېر کورنۍ نارینه غړي له هغو مرکچیانو یا رایبارانو سره چې د نجلۍ لپاره د مرکې لپاره ورځي ناسم چلن کوي؟
کله چې د جنۍ د کورنۍ نارینه غړي د جنۍ لپاره راغلو رویبارانه په وړاندې ناسم چلن کوي، یو علت خو یې زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کموالی دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواستګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لویي او خپل بې ځایه مهموالی ثابت کړي.
د ازادي راډیو د ښځو لپاره د ځانګړې خپرونې یوه برخه وه. بشپړه خپرونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو له بلې د ګوړې اچار تفریحي خپرونې سره مه هېروئ. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع ټاکل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا وروسته له هغې چې یو شمېر هیوادونو د هغو اندېښنو له کبله چې په یو شمېر کسانو کې چې دغه واکسین ورکړل شوی و د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوې، د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. نور به د ملالۍ بشیر په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو از ترازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین نه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیې، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپایي ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنه کړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووید 19 مخه نیسي او روغتیایي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې شوي چې د کورونا ویروس وبالا تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي خبرونې مه هېروئ. د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز د ګوړې اچار تفریحي خبرونه په افغانستان کې د مازدیګر څلورمې بجې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې بیغونډې ته وویل که طالبان هم دا سبا هم انتخاباتو ته حاضر وي دوی تیار دي. د بهرنیو چارو په وزارت کې د بهرني سیاست لومړیتوبونه او د هیواد د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې د اصلاحاتو په سیمینار کې ولسمشر غنی دا هم وویل چې له انتخاباتو پرته خپل ځای ناستې ته د واک لیږد ته چمتو نه دی. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې برید شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپل واک ته دی پیش پاړه وویل
هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان.
پښتون بند د هرات له شاره ختیځ لور ته نږدې 40 کیلومتره لري په کرخ ولسوالۍ کې دی. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پلخمري په لمن کې برید شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شهید دو نفر
دارن زخمی هم شد. دو تن شهیدان دی او شپش نور تپیان دی. حکمت ویلی دی چه دا کار دا طالبانو دی. طالبانو ویلی دی چه دوی دا حمله ندکره. ده هرات خانه شاروال غلام حضرت مشفق او ده دی شاروالی شپش نور کار کون که دی 15,000 امریکای دالارو در رشوت پتور پا نقدی جزا او بند محکوم شول. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. دا درې سره لوبې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د امریکا متحد ایالاتونو د برما پوځ تورن کړ چې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره یې وحشیانه چلند کړی دی او ډېر کسان له ینګون ښاره د امنیتي ځواکونو د بد چلند له امله وتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن په توکیو کې د برما پوځ دوی ورځې وروسته تر دې وغنده چې له اعتراض کوونکو سره د امنیتي ځواکونو د اخو ډپ پر مهال لږ تر لږه 4 کسان وشل شول. تمره چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د استرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ارمنستان ځواکونه نن پراخ پوځي تمرینات ترسره کوي. تر دې یو ورځ مخکې آذربایجان ته زرګونو پوځیانو په ګډون 4 رسنی تمرینات سرته ورسول.
او مخله دې چې اونې زو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د فرا ابو مسلم فوټبال لوبډلې د کندهار د سولې جام اتلولي وګټله. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د سولې او بخلاینې جام فاینل نن د کندهار اتفاق او فرا ابو مسلم د لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د فرا د ابو مسلم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. د خغلی رحمانی په وینا د فرا ابو مسلم لوبډلې په پایلوبه کې د لوبو تر مساوي کېدو وروسته په قانوني وخت کې د پنالټۍ شوټونو په وسیله مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ مقام یې ترلاسه کړ. د سیالۍ چې یو اونۍ وړاندې پیل شوې وي د کندهار اتفاق لوبډلې څخه صابر حمیدی د یاد جام د غوره لوبغاړي په توګه اعلان شو. همدارنګه د فرا لابو مسلم لوبډلې څخه مصطفی افشار د فاینل لوبډلې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. په فاریاب ولایت کې د کروش سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولسوالیو د 60 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د نوموړي په خبره د دغو سیالیو موخه د دغه ولایت منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل په ګوته شوې. د سیالۍ په پای کې 10 غوره لوبغاړي وټاکل شول. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې او ایټالوي کلب یونتوس نامتو لوبغاړی کریستیانو رونالدو د فوټبال په تاریخ کې غوره ګول وهونکی اعلان شو. د ورزشي ویب سایټونو د معلوماتو پر بنسټ برازیلی لوبغاړی پلا استورا چې تر دې وړاندې د غوره ګول وهونکي لقب اخیستی و د رونالدو تر بریا وروسته ورته مبارکي ورکړه. د رونالدو د ګولونو شمیر 270 ته ورسېده او تر دې وړاندې پلا استورا په 2016 ګولونو د غوره ګول وهونکي لقب اخیستی و.
نیما نړۍ
سره بنان خلیم ربندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمونو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاص د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلې د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي همدا شان یې د لور غوښتونکي هم ورته خنخ کاری او په ورین تندي هر کله نه کوي خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه و قریبان ول مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم د سره تړل سوي دي چې لزان ور اخوه ته بل اړخته یعنی خزینه و ته او خزینه تړون ته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه
کله یې ونجلی کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغېزې څه وي
د جنې پر وړاندې د تاوتریخوالي او د جذوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري
څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو
اول پرې پوه شو چې دا دودونه بد دي مضر دي د انسانیت د قانون او د اسلامیت خلاف دي
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو اوس به راپور او رو چی دیوی متضرر انجلی پا قط پیلیگی
والا خزگران خو اوز مکره رزیم خو ها خلق دیر کم پیدا کیگی پروس کال یوزل مکره خلق رغلی و مرکی لپاره خوز ما ورور ورسار گیر بچ هلند وکم اولی در دروازی شا دروالی وم بیا وروز تا چی راغ للم کی نست خو دیر ورسره بد چلندی وکه زما کورنۍ دا مغی ورازی نه نور بیخی مکرنه درغیلی او یو زل فقط راغی
دا شب نمو چه دا کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند لعمله یه دا خپل خوکی غوښتون که للاسه ور کردی شب نمو وای غوښتون که نور هم رازی خود دی دا خوکی کسان ندی د هلمند ولایت اوسیدونکو نګارو بیا د خپل لور د خسرګنې په اړه وایي چې د دې په خبره لور سره یې ناسم چلند کوي نګارو ل خپل لور سره د هغې د خسرګنې د ناسم چلند لامل د مرکې په وخت کې له هغوی سره خپل ناسم چلند بولي هغه اوس هڅه کوي چې د لور ل خسرګنې سره یې اړیکې ښې شي نورې خبرې به د نګارو ل خولې واورو
چې زما لورانې ته څوک په مرکه راغلې دي ولاکه مې ورته داسې کتلې لکه خاشه چې ښه دی نو تاسو به راغلې یاستې زه به بالا درته چاپلوسیانې کوم وړه مالیانې کوم چې زما لور کوئ که سره یمه کوئ په چه شی درته دغه یم محتاجه یم شکر دی زمن مې شنه حق لري هر څوک زموږ کره راځي هر څوک زما لورانې غواړي نو داسې خو نه ده چې ته ټکه به بالا ستا ته چاپلوسي کوم
په افغانستان کې ډېر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لویو لاملونو څخه بلل کیږي چې یو هم له دغو دودونو څخه پر نجونو له مرکه کوونکو سره د هغوی د کورنۍ د نارینه و غړو ناسم چلند دی که څه هم یو شمیر کورنۍ له ناسم چلند سره سره بیا هم د نجلۍ غوښتونکو سره خپلوي کوي خو دغه خپلوي بیا د ناوې په ژوند باندې بدې اغېزې لري د ریپورټونو پر بنسټ د نجلۍ د کورنۍ ناسم چلند کله کله د نجلۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل هم ګرځي زرګل راته د خپل ورور د خسرګنۍ کیسه کوي چې د دې په خبره د ورینداري کورنۍ یې د هغې د غوښتنې یا مرکې په وخت کې له دوی سره ناسم چلند کړی و چې اوس یې ترمنځ اړیکې ښې نه دي
مشر ورور مې چې دا یو جلۍ خوښېدله په خاصګاري چې لاړو موږ سره یې ډېره بده رویه وکړله بیا ورور راغی په اولې کې چغې وهلې چې دا څوک دی او څوک راغلی دی او په جیګ اواز خبرې کولې موږ بیا واورېدې ویل دا څه ته راغلي دي او موږ دا جلۍ وکړه اوس زموږ ورېندار ده موږ سره موږ ډېر خوشحاله یو موږ سره ښه رویه کې ښه جلۍ هماغې خلکو سره رفت آمد نه لرو ښه خاطرات یې نه لرو موږ سره ډېره بده رویه به
نورانی هم یو له هغو نارینه و څخه دی چې د لور او خور لپاره یې مرکه کوونکي نه خوښېږي هغه وایي د خپل قام پرته نور چاته لور نه ورکوي
هرې بار چې دای د دوستۍ په خاطر یو کور ته ورځي مثلا ورته وایي چې یا لور راکه یا خور راکه یا وریره راکه په هغې کورنۍ باندې دغه خبره بده لګېږي او بد تاثیر پې کوي او ریبار ته وایي چې مثلا ته دغه په مواردو باندې بیا زموږ قراره نشي او بد چلن ورسره کوي، او موږ چې دوستی کوو په خپلو خپلوانو کې کوو، نه دی بل قوم ولا سره.
نکاح په اسلام کې د کورنۍ د جوړولو یو اساسي طریقه ده، او د اسلام ستر پیغمبر د نکاح کولو لپاره ډېرې لارښوونې کړې دي. مولوی عطاالله فیضانی وایي پر مسلمانانو لازمه ده چې پر لور یا خور مرکه کوونکي سره مناسب او ښه چلند وکړي، او آن د اسلام دویم خلیفه د خپل لور لپاره خپل مرکه کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبات حضرت عمر رضی الله عنه ان په غیرت او په شهامت او په سخاوت کې په ټولو کې مشهور وو. کله چې هغه خپل لور لپاره ان درې ځلې ورځي د خپل لور لپاره خاصګاری کوي، نو په کار د مقتصر لپاره هم لکه څنګه چې د خپل زوی لپاره ګرځو چې یو خجل کی پیدا کو، خد بادیانته دیندار او تقوا او عفت او حیا کی پیدا کو، په کار د حتی چې خپل لور او خپل خور لپاره هم همداسې با حیا سنگینه با تقوا او با دینه با عزت یو ځوان پیدا کو هغه ته په نکاح کو.
کورنۍ د ټولنې یو کوچنی برخه ده چې کوچنۍ ټولنې هم بللی شو. ټولن په هان تل د ټولنې د اصلاح لپاره د کورنۍ اصلاح اړینه ګڼي. د دغې وړې ټولنې هوساینه او ښیرازي په لویې ټولنې مستقیما اغیزه لري. ټولنپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي د ځینو کورنیو ناسم چلند له مرکه کوونکو سره د هغوی په ذهنونو کې بدې خاطرې جوړوي چې دا بیا د دواړو خېښو کورنیو منځ کې د واټن لامل ګرځي.
د نارینه او ښځینه اړیکه په دغسې سنتي ټولنو کې په داسې بیلګو راغبرګیږي او څرګندیږي چې هغه بیلګې نرمې نه دي یا کیفي نه دي، هغه محض دي، یو ډول وچې او غیر منطقي دي. دواړه کورنۍ خوابدې کیږي ورسره، او د خوابدوی لپاره دواړه خوا دلایل لري، اما دې ته ډېر نه متوجه کیږي چې د دواړو خواوو سمون اصلا د عرف ناسمون ښکاروي، ناسموالی ښکاروي. باید وپوهیږو سره چې زموږ ټولنیز تړونونه په یوه برخه کې چې سنتي او پخواني دي هغه ډېر منطقي او معقول نه دي، زموږ په ژوند منفي اغېزې پرېښودی سي. بناً څو هوښیارو انسانانو ته چې هغه معتدل او عاقل او اختیارمن انسانان وي، اړتیا ده دغسې تړونونه سره اسانه کولی سي.
دل چې ځینې افغان نارینه د مرکې په وخت کې د خور او لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، خو دا چې اوس مهال په افغانستان کې څومره خلک دغه ناوړه دود خوښوي یا یې نه خوښوي، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
څوک چې د یو چا کورنۍ ته په جرګه په مرکه باندې ځي، د یو چا خور لور او د ماما د لور په جرګه، نو د دوی باید عزت وشي. نور د نصیب او د قسمت خبره ده. د ازل لیک ده چې چا سره وهل شوی وي، نو هغه د قسمت پورې تړلې خبرې دي، او باید د دغې کسانو ډېر درناوی وشي او ډېر عزت یې وشي. دا کومه د آر او د شرم خبره نه ده.
نوم مې فرید دی، د خوست یو تنځوانی ما. ډیری کسان موږ ته د رښتې کول لپاره یا د دوستۍ د پیدا کولو لپاره چې موږ سره د دوستۍ وکړي راغلي دي، لیکن موږ ورسره ډیر ښه سلوک کړی دی، ځکه عموم کې دغه زموږ عرف او عادت دی چې موږ تاسو باید دغه د دوی سره ښه سلوک وکړو. شته ځینې ټولنه کې دغه عرف عادت شته چې ځینې کسان د دوی کورنۍ ته ورځي هغې سره بد سلوک کوي. نه، یو څوک چې د ترځي باید ته ښه سلوک ورسره وکړي، ځکه دغه خور لور که ته څم ورکوي نو خو بیا هم باید دوی ناهیلي بونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به زمنګ مرکه د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ له مشر خانولي عادل سره واوري، چې وایي د ناوړه دودونو د لمنځوړلو لپاره باید عامه پوهاوی وشي او د خلکو لاسرسي د تعلیم ته زیات شي. عادل څه کپ سر کې دا راته وایي چې ولې یو شمیر کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند کوي، د دې لامل څه دی؟
کله چې د جنې د کورنۍ نارینه غړي د جنې لپاره راغلو رویبارانه په وړاندې ناسم چلند کوي، یو علت خو زما په نظر د دې د کورنۍ د نارینه غړو هغه د اخلاقو او د انسانیت کموالی دی. دوه ملت زه فکر کوم دا دی چې د جنۍ کورنۍ غواړي د خواستګارانو پر وړاندې خپل غرور، خپل لویي او خپل بی ځایه مهموالی ثابت کړي. دریم زه فکر کوم ځکه د جنۍ کورنۍ د خواستګارانو یا رویبارانو په وړاندې ناوړه چلند کوي، چې دوی غواړي رویبارانو یا خواستګارانو ته وښیي چې ګواکې تاسو موږ ته محتاج یاستئ. او څلورم فکر کوم دا بې ځایه غیرتونه دي، یعنی یو شمېر کورنۍ متاسفانه اوس هم په بې ځایه غیرتونو کې راګیر دي، او کله چې د دوی خور یا لور ته رویبار راسي دا ورته بده ښکاري، په داس حال کې چې که رویبار را نسي به دوی دا بده وګڼي. زما په نظر باندې
عادل صاحب، که کورنۍ د لور له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، د دې اغېزې به د لور په راتلونکي ژوند څه وي؟
او له شک پرته د لواده مخکې کله چې د جنۍ کورنۍ د هلک له کورنۍ سره هر څومره بد چلند کوي، ولو دا له کوژدې مخکې وي یا د کوژدې په ترڅ کې، دا په افغاني ټولنه کې هلته چې سترې کورنۍ دي، یعنې هلک له واده وروسته هم تر ډېره په د مور پلار سره ژوند کوي، د جنۍ په ژوند ډېره منفي اغېزه لري. یعنی د جنۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې دا یو اساسي رول لري. نو زه هم امید لرم چې د خواستګارۍ پر مهال کله چې یو جنۍ ته خلک خواستګاري ته راځي، د جنۍ کورنۍ باید د هغو پر وړاندې ډېر له نرمۍ، ډېر له اخلاقو او ډېر له انسانیته کار واخلي.
عادل صاحب، که په پای کې دا راته ووایاست چې څنګه کېدای شي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو مخه ونیول شي؟
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رواجونو، رسمو رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دي چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي او په ورځني ژوند کې عملي نسي.
اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د نارینه وو لخوا پر نجونو د مرکه کوونکو سره ناسم چلند ته ځانګړې شوې وه، هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د سوشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
فګوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خاوندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او که دا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پرېکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه.
د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه که ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که یې ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري یې نه وای لیدلې. د شورواو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوشجان کوي او د والي صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولای، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطر ډار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
خبرونه دی ولېږله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولې؟
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ واده کوي خو راځي نه. نن بیا د راتلو ویلې دي، ګوندې رابشي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر ناوخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو وبشي انشاءالله.
ولې بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډۍ په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کو؟ د خپرونې ناوخته کیږي، یوازې همدا ایته نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې اگئی اگئی ده او هر څوک یې پیژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستری لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای په امان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت در کوم.
سلام، له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم
صاحب. کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح ده، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو مې درته ویلي ده صاحب، د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زڼې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده، او د زڼې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. وخورې
خو دا به مو وخت راته ویلي وای، سبا ته خپرونه خپرېږي.
هو به ښه چې په ما پورې اړه نه لري، هغه د تاسې کار دی، د خدای په امان.
اوس به څه کوم؟ سبا ته خپرونه باید ولیږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پیژني؟ ښایي د معلومات دغه ماستر هم زیات وي. پرون یم چاته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل، او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
شیرم باوری
دکار سړی شاته کړي، وړه مالان مخته شول. دکار سړی شاته کړي، وړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. د کار سړی شاته کړي، وړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دي دغه څو چاپلوسان، د شګو دا کورکای کرار کرار ورانوي، وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شاته کړي، وړه مالان مخته شول، او له هیواده د شګو کورکای جوړ کړی.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رڼا او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1، او جلال آباد 3.
شیرین و مرچ تیرے ہجرے قدرے، دیو پسے بجی ہجرے قدرے، شیرین و مرچ تیرے ہجرے قدرے.